سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي تاسو مخه کله ساده رادیو اوري د خبري خبرونه ته مو از فرید سیال د قدر چنل اوف د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کو خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځنګړی استاذ روزا او تمبای واوای دوی د هغه څه د تایید پلټه کې دي چې ویل کېږي طالبان د هر عمر نجونو ته په دینی مدرسو کې د تعلیم اجازه ورکوي. نوموړي پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه د راپور ورکولو پر مهال وویل تر اوسه مشخص نه ده چې مدرسې څو اصول او مقررات لري، ستاندرد تعلیمي نصاب لري او کنه، او عصري علوم پکې تر کومه حده تدریسېږي. په افغانستان کې په معمول ډول هلکان تر ډېره مدرسو کې دیني زده کړې کوي. طالبانو تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او له همدې کبله د نړیوالو لغندنې سره مخامخ دي. روزا اوتمبای په حواله لیکي تر پرونه لمخې د طالبانو د پوهنې وزارت د مدرسو د ارزونې په حال کې ده او د دولتي مدرسو طالبي نصاب هم له سره ګوري. اوتمبای د اندېښنه هم څرګنده کړه چې په افغانستان کې د زده کړو کیفیت د اندېښنې وړ ده. د بخند نړیوال سازمان په اسلام آباد کې له اعتراض کوونکو بلوڅانو سره د پولیسو لخوا شوی زور زیاتی باندې اندېښنه ښودلې ده. دغه سازمان د جنوبي اسیا څاګې په خپل شبکې افغاني ټویټر یو اعلامیه کې ویلي دي داسې ویډیوګانې ارزولې چې ښیي پولیس اعتراض کوونکي په سوټو وهي او خکې بهونکي ګاز او اوبه پرې شیندي. په اعلامیه کې راغلی چې لسګونه اعتراض کوونکي د پولیسو لخوا نیول شوي او شمېر نور ټپیان شوي دي. دغه بلوڅ احتجاج کوونکي چې د پلاس مې نه پر لوري لسګونه کیلومتر لاریون کړي اسلام آباد ته رسیدو د پولیس لخوا تیتو پراک شول. اعتراض کوونکو د پاکستان له حکومت سره محکمې پرته د وژل شوو او تری تم کې شوو بلوڅانو لپاره د عدالت غوښتنه کوله. د افغان خوځونجونو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړی استاذ رینا میری وايي طالبانو د انجونو د پانتونو په بندیدو د هواد نیمایي وګړو خوبنه له منځه وړي او د ټول هواد اقتصادي ثبات او له هیلو ډک راتلونکي پر لوري د راتلونکي نسل لرلید پیکه کړی دی. هغه ویګان وخت په خپل اکسپانیا په خوندې ټویټر لیکلی چې موږ باید په کلکه د افغانستان له خلکو به تیره لنجونو او ښځو سره ودرېږو ځکه هغوی له موږ غواړي چې دغه سیاستونو سره مقابله وکړو. په یاد ولرو چې دغه سیاستونه د افغانستان له فرهنګ سره اړخ نه لګوي بلکې هغه د طالبانو ایدیالوژي ده. پرون چهارشنبې د ډسمبر شلمې یو کال پوره شو چې په افغانستان کې د پانتونونو دروازې د نجونو پر مخ تړل شوې دي. د لبنان په جنوب کې د اسرایلو په هوایي بریدونو کې یو څه باندې اتیا کلن ښځه وژل شوې او خاوند ټپي شوی دی. فرانس پرس د لبنان د دولتي رسنیو په حواله ویلي دي چې پیښه نن پنجشنبه شوې او په وینا یې د دوی سرچینو هم د خبر تایید کړی دی. د لبنان او اسرایلو ترمنځ د ګډې پولې په سر وخت نوخت د اسرایلي ځواکونو او حزب الله ډلې ترمنځ چې د حماس ملاتړې ده ډزې ته بدله کیږي. د بشري حقونو ډلو او لبناني چارواکو په ځلونو اسرائیل تورن کړی دی چې د بریدونو پر مهال له داسې کیمیاوي موادو کار اخلي چې د انسان بدن ته د رسیدو په صورت کې د بدن د سوځېدو لامل ګرځي. اسرائیلو بیا دا تورونه رد کړي دي. او ټاکل شوې ده چې د افغانستان تر نونو سکلونو د کم عمر ځوانانو ملي لوبډله د رواني میاشتې په وروستۍ اونۍ کې له هندوستان او سویلي افریقا سره په درې اړخیزو لوبلړۍ کې ګډون وکړي. افغان کرکټ بورډ وایي یا د سیالۍ د سویلي افریقا په قربتوب د ډسمبر په 9 نیټه پیلېږي او د نوي میلادي کال د جنوري 13 په دوام ولري. د دې سیالیو لپاره لا ملي 19 کلنه لوبډله نه ده اعلان شوې خو په عربي متحده اماراتو کې د لوبغاړو تمریناتي کم پیل شوی دی. باید ویل شي چې افغان لوبغاړو نونس کلن ځوانان به له یاد درې اړخیزي لوبلړۍ وروسته د نونسو کلونو ځوانانو په نړیوال جام کې چې په یاد هیواد کې ترسره کیږي هم ګډون وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو شمیر دایمي او غیر دایمي غړو له طالبانو غوښتل چې په افغانستان کې خپل سیستماتیک جنسیتي تبعیض پای ته ورسوي. د هیوادونو ویلې طالبان باید هغه نړیوالو کنوانسیونونو ته درناوی وکړي چې افغانستان د یو دولت په توګه پکې منل شوی او ښځو ته اجازه ورکړې ده چې له زده کړو، کار او په سیاسي او اقتصادي او ټولنیز ژوند کې له ټولو بشري حقونو او ازادیو څخه برخمنه شي. تفصیل له دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو شمیر دایمي او غیر دایمي غړو د طالبانو له حکومت غوښتي چې په افغانستان کې خپل سیستماتیک جنسیتي تبعیض پای ته ورسوي. د امنیت شورا د ښځو، سولې او امنیت د اصولو لپاره د ګډو ژمنو د اعلامیې لاسلیک کوونکو هیوادونو او د امنیت شورا راتلونکو غړو په یو ګډ پریکړه لیک کې چې د ډسمبر په 10 د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له ناستې وروسته خپور کړ، ویلي دي چې افغان نجونو او ښځو ته دې د هغوی بشپړ بشري حقونه او اساسي ازادۍ ورکړل شي. دا پریکړه لیک چې په ملګرو ملتونو کې د اکوادور دایمي استازي خوزه دی لاګاس کولوست پکې ویل شوی چې په ښځو د محدودیتونو ناوړه پایلې د وخت په تیریدو سره په ډیریدو دي او د افغانستان د امنیتي، سیاسي او اقتصادي ثبات لپاره خنډ دي.
موږ له طالبانو غواړو چې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د سختو محدودیتونو په لمنځه وړلو سره خپل سیستماتیک جنسیتي تبعیض پای ته ورسوي او هغوی ته اجازه ورکړي چې د زده کړو، کار او په عام سیاسي، اقتصادي او ټولنیز ژوند کې له خپلو بشپړو بشري حقونو او اساسي ازادیو څخه برخمن شي.
د امنیت شورا د ښځو، سولې او امنیت د اصولو لپاره د ګډو ژمنو د اعلامیې لاسلیک کوونکو هیوادونو البانیا، برازیل، اکوادور، فرانسې، ګابون، جاپان، مالټا، سویس، متحده عربي اماراتو، انګلستان او د امریکا متحده ایالاتو او د امنیت شورا راتلونکو غړو ګیانا، جنوبي کوریا، سیریلیون او سلوانیا په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تبعیض د له منځه وړلو په خاطر د بین الافغاني خبرو په ګډون د امنیت شورا له طرحو هم ملاتړ اعلان کړ. دوی زیاته کړی چې د جنسیتي برابرۍ د تبعیض نه کولو او شمولیت بنسټیز اصول په افغانستان کې د سولې، مدني فضا، د قانون حاکمیت او پرمختګ د راوستلو لپاره اړین شرطونه دي. د امنیت شورا د ښځو، سولې او امنیت د اصولو لپاره د ګډو ژمنو د اعلامیې لاسلیک کوونکو له طالبانو وغوښتل چې د یو ګوند په توګه هغو نړیوالو کنوانسیونونو او د بشري حقونو تړونونو ته درناوی وکړي چې افغانستان د یو حکومت په توګه لاسلیک کړي دي. له دې ډلې د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون چې افغانستان په 2003 کال کې لاسلیک کړی، د ښځو د سیاسي حقونو کنوانسیون چې په 1986 کال کې منل شوی او د ځورونې یا هم د نورو ظالمانه، غیر انساني او لسپکاوي ډکو کړنو او مجازاتو پر ضد د کنوانسیون یادونه شوې ده. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا وطنوایو هم د یوناما په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر مشورتي ناستې وروسته وویل چې طالبان او نړیواله ټولنه په ښځو د محدودیتونو لرې کولو په خاطر یو مشترک ټکی ته ندی نږدې شوي.
هغوی، یعنی طالبان، ټینګار کوي چې دا د هغوی کورنۍ مسله ده، نو له بده مرغه موږ په متضادو دریځو کې یو. نړیواله ټولنه وایي چې دا د نجونو او ښځو موضوع د مذاکرې وړ موضوع نه ده. طالبان وایي چې دا کورنۍ مسله ده، موږ په متفاوت موقعیت کې یو خو په شدت سره په دې اړه کار کوو.
اغلی وطنبایه واهیله ښودلې هغه هڅې چې د افغانستان دننه او بهر روانې دي په اوږد مهال کې به د افغانستان پر وضعیت اغیز وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په وروستۍ غونډه کې د افغانستان په اړه په ګڼو مسایلو بحثونه وشول چې ډېر تمرکز په ښځو، د طالبانو په محدودیتونو او بشري ناورین وو. که څه هم طالبان وایي چې ټول افغانانو ته د اسلام په چوکاټ کې حقونه ورکړي او د رسمیت پیژندلو شرایط هم پوره کړي، خو امنیت شورا په وروستۍ ناسته کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ طالبانو ته ورنه کړه او همداشان یې د تعامل په خاطر د لګول شویو محدودیتونو د لرې کولو او بشري حقونو ته د درناوي غوښتنې هم ترې وکړې.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د غزنی ښار ډېر اوسیدونکي وایي دلته خلک او وسایط چلوونکي ترافیکي اصول په نظر کې نه نیسي. د چیلتونه یې څه دي دغه راپور درته لرو. د دې راپور وروسته د نوربستې پروګرام د مرالۍ بشیر په کوربتوب مه هېروئ.
تېره ورځ د غزنی ښار د څلورمې امنیتي حوزې اړوند خلیج پمپ ته څیرمه د دریو کسانو ترمنځ د ترافیکي قوانینو په سرغړونه د یو او بل د تورنولو له امله فزیکي شخړه رامنځته شوه چې په پایله کې د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی ووژل سو. دا خبره په غزنی کې د طالبانو تر کنټرول لاندې له امنیه قمندانۍ څخه رسنیو ته لیږل شوی وو. په خبر پاڼه کې راغلی چې د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي دوه نور کسان چې د یاد وګړي قاتلان دي د څلورمې امنیتي او زیات ځواکونو نیولي او د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیریت ته سپارلی دي. دغه پیښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې غزنی اوس د ګڼې ګوڼې ښار دی. او د دغه ځای اوسیدونکي وایي دلته خلک او سایت چلوونکي ټرافیکي اصول په نظر کې نه نیسي. دوی وایي له همدې عمله ډیری وخت ټرافیکي پیښې کیږي چې له امله یې بیا ځینې وخت خلکو ته مرګ ژوبله اوړي. رحمت الله د قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکی او د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. دوی وایي ټرافیکي اصول نه مراعتول د ځاني او مالی زیانونو سبب کیږي.
د ښاري نظم په برخه کې ټرافیکي اصول ډیر مهم دي، ځکه که ښاریان هغه د ټرافیکي اصول په نظر کې ونه نیسي طبعاً ګډوډي منځته راځي، د لارې بندښت منځته راځي. کله چې د لارې بندښت منځته راسي ډیری کسان دي چې مثلا مریضان یې راخیستي وي روغتونونو ته ځي، کلینیکونو ته ځي، له غټ مشکل سره لاس وګرېوان وي. نو ښه دا ده چې دغه په عموم کې خلک د خلکو مشکلات هم په نظر کې ونیسي، ټرافیکي اصول هم په نظر کې ونیسي، تر څو هغه د ګډوډۍ مخه نیولې وي.
د غزنی ډیری اوسیدونکي د ټرافیکي قوانینو د پلي کولو په مخه له ټرافیکو مدیریت څخه د جدي اقدام غوښتنه کوي. دوی وایي که په ښار کې ټرافیکي قوانین وضع سي د خلکو ګڼه ګوڼه به راکمه، د پیښو مخنیوی به ورسره وسي او خلک به وکولی سي چې په خپل وخت خپلې موخې ته ځان ورسوي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په غزنی کې د ټرافیکو مدیریت چارواکو نظر واخلو، خو د راپور تر جوړولو پورې زموږ پوښتنو ته ځوابونه وایو. خو تر دې وړاندې په وار وار ازادۍ راډیو ته ویلي و چې هڅه کوي چې په دې برخه کې د خلکو دا اندېښنه ختمه او د ټرافیکي قوانینو د مراعتولو لپاره ګړندي ګامونه پورته کړي.
نور بس دی. شکسته سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی تشرغ لست. زمل علي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. د شوزو پر پوهنتون د طالبانو د بندیز یو کال کیږي او تر شپږم ټولګي پورته د شونځیو د تړلو شاوخوا دوه کال او درې میاشتې کیږي. طالبان تر اوسه ولې نه دي توانېدلي چې د افغانانو غوښتنه ومني او د ښځو پر مخ د لوړو زده کړو دروازې پرانیزي. اوریدونکو، پر دې موضوع باندې نن خبرې کول خپلو میلمنو سره، تاسې هم کولای سئ چې پر دغه موضوع باندې خپل تبصیرې راسره شریکې کړئ او خپل نظر راسره ووایاست. د ازادي راډیو واتساپ شمیرې ته مستقیم زنګ وهلای سئ او د واتساپ د شمیرې له لارې تاسې خپلې پوښتنې هم زموږ له میلمنو سره مطرح کولای سئ. د واتساپ شمیره ده 00420023001111. یو ځل بیا هم تاسو ته د واتساپ شمیره وایم، 00420023001111. د ښځینه اوریدونکو څخه مې ځانګړی هیله ده چې موږ ته زنګ راووهي او په دې برخه کې خپل نظر راسره څرګند کړي، دا خپرونې ستاسو پر مسایلو باندې راڅرخي او ستاسو نظر موږ ته مهم دی. پر دې موضوع به د خبرو لپاره نن د ښځو د حقونو فعالانې اغلی ممتاز یوسفزی، اغلی فروزان داودزی او اغلی تورپیکی مومند خبرې کوي. دوی درې سره له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوي دي. تاسو درو سره ته ډېره مننه کوم چې وخت مو وایستې او په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون کوي. لومړۍ پوښتنه اغلی ممتاز یوسفزی ستاسو څخه کوم چې د پوهنتونونو د بندېدو هغه د یو کال پوره سو او د ښوونځیو د تړل کېدو هم تر شپږم ټولګي پورته شاوخوا دوه نیم کاله کیږي، ستاسو په نظر د افغانانو دغه غوښتنه چې باید د لوړو زده کړو دروازې پر نجونو باندې بیرته پرانیستل سي ولې طالبانو تر اوسه نه ده منلې؟
السلام علیکم تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته، خدای کې تاسو جوړ او صحتمند اوسئ. تقریبا دوه نیم کاله شو چې مکتبونه ټول بند، پوهنتونونه بند، او تاسو وینئ چې ډېر کسان دغه د افغانستان نه دوی راوځي، ځکه چې تحصیل مکمل بند شو، مکتبونه، پوهنتونونه، او حداقل چې اوس دوی پوهنتونونه بند کړی ده، وایي چې موږ نصاب وبخید، مکتبونه بند شو یو مدت لپاره چې موږ نصاب تغییر ورکوو. دغه دوه نیم کال کې دغه نصاب دوی تغییر ورنکړ. دا یو خبر ده چې دوی کوي، حداقل درې کاله درته څه کم درې کاله شو چې دغه د دې جبران خساره څوک ورکوي؟ یو نام یو ماشوم پیدا کېږي درې کلن کېږي، ماشوم چې کله شتاولک شي هغه درې کالو کې هم په خبر راځي هم په پخو راځي. تاسو فکر وکړئ چې درې کاله یو دغه د جنکان عمر وخت تیر شو او دوی بدون تحصیل پات شو او امارت اسلامي تر اوسه په دې کې توجه یو نه کوي چې دخل دوی دې ته مهمه ډیره مهمه خبره ده په افغانستان کې په یو جامعه کې او مملکت کې تحصیل ډیره مهمه ده د هر څه نه مخکې باید دوی د دې هغه تدابیر باید نیول چې یا نصاب تبدیلوله یا هر څه کوله باید دوی هر څه مخکې د دې غیب باید کوله چې نصاب یا حداقل جنکیان لپاره دوی خو یو مدرن مدرسې خو باید جوړوله چې حداقل دوی مدرسې ته لاړ شي درس ووایي او ډېر کسان دغه مکتب درسمونه لږ شوی دی ایر شوی ده ډېر کسان خط قلم چې زه هغه مونه ایر شوی ده فکر وکړئ ډېر کسان چې وایي چې تحصیل آنلاین صحیح ده تحصیل آنلاین څه ګټه لري دوی خو حداقل باید انټرنیټ په لاس ولري افغانستان اوس فلحال فقط کده بیچارگی کده ډېر کسان انټرنیټ هم په لاس نه لري چې انټرنیټ استفاده وکړي او د دوی خپل تحصیلات آنلاین ادامه ورکړي یعنی څونه ستونزې مشکلاتونه او اوس هم در د ام شپږم ټولګي وخت خلاص شو او ټول جنکان ناامیده ټول ناامید شو ځکه چې وام سره فلحال اوس هم مکتب بند دی او فکر نه کوم چې دوی تروسه هم تروسه تصمیم نه نیوله چې مکتبونه دوباره باید خلاص شي زه فکر کوم چې دا شاید نور هم ادامه باید ولري ځکه چې داسې امیدواري نشته نو حداقل امارت اسلامي باید ډېره زر تر زره دې باندې باید دوی غور وکړي
ډیره مننه اغلی یوسف زی اغلی داود زی تاسو څخه بل پښتنه کوم په داسې حال کې چې د نړیوالو هم د غښتنه د ملګرو ملتونو په بیا بیا ویل دي چې د نجونو لوړز د کړو او هم د راز ترشپژم ټولګي پورته زده کړو ته باید پام وسی او طالبان باید د دوی څخه د حق وانخلي تاسو په نظر د نړیوالو فشارونه چې دوی شای پر طالبانو باندې راوستلې ولې نتیجه نه تور کړي
بسم الله الرحمن الرحیم حتی د مخاطب ستا محترم و ملمنو تماما ستا دکتر سری یوسفزی ستا محترم و اوریدون کو تخپل سلامون اوراند کوم بعض مسائل داسی چې مونږ ضرورت دی تلرو چې پاغی باید فکر وشي او هغې دپاره یو څه هله ځل وشي اما بعض مسائل داسي چې هغه اشد ضرورت دی یوې ټولنې د یوې ملکې نو په هغه باندې مونږ زه فکر کوم هېڅ دلایلو ته ضرورت نه لرو د افغانستان کې د ښځو د تعلیم موضوع همداسې یو موضوع ده چې هغه لومړنی موضوعات نه ده چې دې ته باید په جدي شکل توجه وشي چې متاسفانه تر دې دمه نه د نړیوالو د خوانه او نه د داخلي حکومت د خوانه دا توجه شوې ده او کیږي ځکه که چېرې د نصاب موضوعي یا هر موضوعي هغه سبب د دې نه شي کېدی چې د نجونو پر مخ باندې مکتب دروازه وتړل شي په دې معنا نصاب که تغییر راوستل یا نصاب اپډیټول دا خو یو عادي موضوع ده یو موضوع ده چې همیشه په ټول ملکو کې د عادي شکل باندې مخته ځي نو افغانستان هم جامع د نور ملکو کې دی چې د په منظم شکل مخته تلو او د نجونو د مکتبو دروازې تغییر راغلی و چې متاسفانه داسې یو څه ونه شول او تقریبا مونږ دوه کاله نه اضافه د دې شاهدان یاستو چې مکتبو دروازې تړل شوي او هر ورځ د خلکو سره یا د ملت سره د دې وعده کیږي چې مکتبو دروازې به خلاصیږي اما دا چې کله د دې جواب متاسفانه د هیڅ اثر نه شته او د نړیوالو ټولنو د سم د نړیوال ټولنې په دې برخه کې خپل غږ پورته کړي اما نظر پدې چې دا یو عادي موضوع نه ده او یو جدي موضوع ده د یو مملکت د سرنوشت موضوع ده دلته د نجونو د تحصیل موضوع یوازې د افغان خو موضوع نه بلکې د افغان ټولنې موضوع ده او که د ټولنې نه مختزو د یو مملکت تاریخ خاطر د ټول نړۍ لپاره خطر واقع کېدای شي نو په همدغه اساس باندې موږ ګیله دا ده چې نړیوالو هم په هغه شکل چې باید د افغانانو ملاتړ کړی او د افغانو ښځو په ملاتړ یې غږ پورته کړی او نه دی پورته شوی چې دا غږونه په عمومي صورت باندې د یو راپور او د یو ګزارش په سطح دي چې دې ګزارشاتو تر نن ورځې پورې متاسفانه چې هیڅ نتایج هم نه درلودل نه لري
مننه اغلی داودزی. اغلی مومند، ستاسو په نظر باندې کله چې ټول خلک په یو رغ باندې له طالبانو څخه همدغه غوښتنه کوي چې باید د افغانستان د نیمایي نفوس دغه حق ورکړي چې باید ښوونځي پرانستل سي، خو دوی ورباندې غوږ نه نیسي، ستاسو په نظر د دغه لامل څه دی؟ ولې شای طالبان پر همدې خبره باندې ټینګ وي تر اوسه پورې چې اول یې ویلي و چې تر امر ثانی پورې به دوی ښوونځي بند پاته کړي وي، خو دا دی اوس دوه نیم کاله پوره کېدونکي دي، خو تر اوسه پورې ښوونځي پرانستل سول او بیا یې پوهنتونونه هم پسې وتړل چې اوس دا د یو کال پوره سو.
زه هم په خپل سلامونه نیکهلی وړاندې کوم د ګډونوالو سره، تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. د دې دلیل مونږ هم واضح نه دی، دغه پوښتنه چې تاسو کوئ، تاسو باور کوئ چې د افغان هر وګړي، هرې کورنۍ، د هر زده کوونکي دا پوښتنه ده چې دا څه دلیل ده؟ ځکه چې خپله تعلیم، تحصیل د یو انسان د بنسټیزو حقونو له جملې څخه دی، دا که نارینه وي او که ښځینه وي. نو بیا زموږ په ټولنه کې ګوري چې د هلکان پر مخ ښوونځي وازې، یعنی که کوم لویه پرابلم وي، ستونزه وي، امنیتي مسایل وه، یا بله فرهنګي مسله وه، نو باید مکمل بند وي. دا چې په تفاوت سره د په عین شرایطو کې، په عین وضعیت کې د هلکانو پر مخ ښوونځي پوهنتونونه وازې او د نجونو پر مخ بندي، د دې نه معلومیږي چې دا یو جنسیتي تعبیض دی، یو یو په ټولنه کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی دی، او د ښځو خاص د ښځو په مقابل کې دغه تاوتریخوالی په مخ ځي. نو دا هرې ښځې ته سوال دی، هرې جلۍ ته سوال دی چې ولې په څه ګناه او په څه دلیل په یو هېواد کې د دوی پر مخ د تعلیم، هغه هم اسلامي هېواد کې چې خپل خپله د اسلام په شریعت کې تعلیم په ښځو فرض ګڼل شوی، او په ټول د اسلامي تاریخ کې یا د اسلامي هېوادونو کې یوازینی هېواد دی چې هلته اووه پنځوس اسلامي هېوادونو کې فکر کوم یوازینی هېواد دی چې دلته د نجونو تعلیم په وړاندې دغه بندیزونه او دا محدودیتونه شته دي. نو دې خاطر باندې زما په نظر باید په دې ډېر عمیق غور وشي، لکه دوستانو چې وویل، باید دې ته خاصه توجه وشي. یو ورځ د تعلیم او د تحصیل ځای کېدل په کلونو بې ته هغه نه جبران کېږي، او هغه خلا فاصله او تشه چې منځ ته راځي، هغه تنه نه هغه نجونې چې تحصیل نه لرې پاتې کېږي، څنه غټېږي، دوی دې په خپل مشمین تن کې دی هغه خپل زده کړې باید وکړي، او په هغې سن کې باید فراغت ترلاسه کړي، بیا پوهنتون ته شامل شي. همداسې تاسو ګورئ چې بعض اصول شته دي په ښوونه او روزنه کې چې مثلا څنګه کریم کړی چې یو متعلم باید په دې سن کې شامل د ښوونځي شي، په دې سن کې فارغ شي اتلس کلنۍ کې، بیا پوهنتون، بیا مسالې تر دېرش کلنۍ پورې، پنځه دېرش کلنۍ پورې نه پورته نور تحصیل هلته نور اجازه نه شته. نو متاسفانه دغه دوه کاله، دوه نیم کاله، پسرلي پورې درې کاله کېږي چې دغه نجونې همداسې خپل فرصت د لاسه ورکوي. نو بلاخره دی د راتلونکي کې څومره زیات متضرره کېږي، څومره زیات د دوی د هغه په روحو، په روانو او په فکري وضعیت باندې ډېر بد تاثیرات لري، او خصوصا بیا د ښوونې او روزنې پروسه مسلسله پروسه ده چې په مخ ځي. کله چې په دې کې بندش راځي، هغه زده کړې نیمګړې پاتې کېږي، هغه فکر او دغه بلې خواته کېږي، دا څه چې یاد دي هغه هم د بین نه ځي، د دوی د یاد وځي، او نور خواته فکر کېږي. اوس موږ ګورو چې هغه نجونې چې زیاتره د ښوونځي نه پاتې دي، زیاتره په کم سن کې یا ودونه کړي، یا یې مثلا مهاجرتونه وکړل نور هېوادونو ته مهاجر شوي، چې هلته ګورو چې په څونه مشکلات او په څونه تاوتریخوالو دوی مخ دي، جبري دوی وکوچېدل. زیاتره هغه کورنۍ وي چې د خپل اولاد د تاثیر په خاطر، خاصتا د نجونو تاثیر په خاطر ګاونډیو هېوادونو ته تللي وو. نو دا خپله یو لوی درس، یو لوی سبق دی چارواکو ته، چې دوی پوه شي چې که چېرته په هېواد کې ورته دا زمینه مساعده وي، او دوی په خپل هېواد کې وشي کولی چې اولادونه یې تحصیل ترلاسه کړي، ول به دوی دومره سختې او هغونه ذلت او خواري کاږي چې په نورو هېوادونو کې به په ډېر مشکلاتو ژوند کوي، او بالاخره به داسې منفي وضعیتونه ورسره کېږي. نو دا خپله باید چارواکي په دې پوه شي، او دومره زموږ خلک مجبوره نه کړي چې دوی د اولاد د تحصیل په خاطر هېواد پرېږدي، یا د مهاجرت مخه ونیسي، یا مثلا د هېواد د ملت او د دولت تر منځ واټن ایجاد شي او نارضایتي ایجاد شي. اصلا یو دولت که غواړي چې پرمختګ وکړي، راتلونکی ولري، دوام وکړي، باید د ملت رضایت ترلاسه کړي، د ملت مشروعیت ترلاسه کړي، او خپل د ملت تر شا ودرېږي. که چېرته اوسنی نظام دغه مسلې ته، چې ډېره مهمه او حیاتي مسله ده، پام وکړي، دوی به خپل دوام او خپل راتلونکي ته پام کړی وي. نو ډېره شدیده غوښتنه زمونږ د ټولو هېوادوالو، د ټولو کورنیو، خاصتا هغه ښځینه چې د ښځو د حقونو په برخه کې فعالیتونه کوي، د دوی غوښتنه ده. بار بار مونږ مجلسونه، میټینګونه، غوښتنې کړي دي چې دغه محدودیت رفع شي او زر تر زره د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې او د پوهنتونو دروازې پرانیستل شي.
مننه اغلی مومند. اغلی یوسف، زیستاس پام یو راپور تر اړوم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اتمبایوا ویلي دي چې دوی د هغه څه د تایید په لټه کې دي چې ویل کېږي طالبان د هر عمر نجونو ته په دینی مدرسو کې د تعلیم اجازه ورکوي. دی پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه د راپور ورکولو پر مهال وویل چې تر اوسه مشخصه نه ده چې مدرسې څه اصول او مقررات لري او معیاري تعلیمي نصاب لري او کنه، او عصري علوم تر کومه حده پورې دوی خلکو ته وړاندې کوي په دغو مدرسو کې. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې کله چې د نجونو او هلکانو درس له مدرسو څخه سي د ښوونځیو پر ځای، ستاسو په نظر کومې هغه اندېښنې له دې کار سره تړل دي؟ څومره امکان لري چې مور او پلار مدرسو ته د خپلو لونو لیږلو ته زړه ښه کړي؟ بلې خوا ته د نصاب برخه ده چې نصاب به څه ډول وي، او ستاسو په نظر په دې اړه آیا اندېښنه سته چې دا نصاب به څنګه نوی کېږي او کوم بورد به پر دې موضوع باندې کار کوي؟
تقریبا مونږ سبان د دوه نیم کاله شو چې د یونما سره او د ملګرو ملتو کسان چې د افغانستان کې دی کار کوي، مونږ ډېره جلسه مو درلوده، او مونږ هدف دا و چې دوی باید پر طالبانو باندې فشار راوړي چې حداقل فلحال مکتبونه بند دي، حداقل دوی دغه د مدرسو نه، مدر مدرسو نه باید دوی استفاده وکړي، حداقل جنکیان هوکوی چې لاړ شي درس وایي، د درسونه چې دوی دونه لکه دا لس کاله، دولس کاله، یا اته کاله، شپږ کاله، وبخې اوه کاله، اته کاله، دوی وایي دغه ورنه هېر نه شي. مدرن مدرسونه جوړ شي، هغه د مکتب درسونه په دغه مدرسه کې دوی ته زده کړه ورکړي. نو داسې زه نه وایم چې طرفدار، داسې نه یم چې وایم مدرسه باید دي، مکتب باید نه، مدرسه ځانته دی او مکتب ځانته یو مرجع ده چې باید هلته خو تقریبا ټول نصاب تدریس کېږي. نو چې دوی داسې هدف لري چې باید مکتب نه وي، مدرسه یې هم ده، ځینې کسان داسې نه غواړي چې اولاد مدرسې ته لاړ شي، دوی وایي چې باید مکتب شروع شي، مکتب نه باید دوی استفاده وکړي. خو شرایط فعلي کې ښایي د مشکل نه ده چې اوس طالبان حداقل وکولی شي چې دا دروازه د مدرسې یا د مکتب د جنګیانو په مخ کې باید خلاص شي، حداقل د دوی وخت باید ضایع نه شي. د ګورې روزانه په افغانستان کې بې سوادي څومره زیاتې، بې سوادي ده، بې سوادي ده، فقر، بیچارهګي، اوس دغه موږ فقر چې زیاتې علت اساسي خبره چې ده، د بې سوادي ده. کله چې یو مملکت پیشرفته کیږي، کله چې یو مملکت سوادي همدونه اندازه اقتصاد هم زیاتېږي، موږ اصلي اساسي ده چې موږ مملکت بې سواده پاتې شو. دا یو کال نه مخکې مومن صاحب ویل چې دوه نیم کاله، تقریبا پنځه کاله شو، فکر وکړئ چې دوه کاله کورونا وایرس و، مکتبونه بند، او درې دوه نیم کاله تقریبا شپږ میاشتې دغه تحولات سیاسي چې امنیت ډېره خراب و، تمام ورځ انتحاري و، انفجار، مکتبونه کله رخصت، کله بند، بیا پس تحولات سیاسي دغه دوه نیم کاله، دغه مسله پنځه کاله شو چې د جنکیان مکمل د مکتب نه وروسته پاتې ده. و ساده کل دوی دونه خدای تعالی دروازه په دوی د مکتب دروازه دوی باندې بند کړی نه ده. نو انسان ولې بند کی؟ خدای تعالی هم جنکان ته هم مالکان ته د تحصیل اجازه ورکړې ده. نو ولې تقریبا یو کال صحیح ده، اول کال چې طالبان راغی مونږ قبول لرو چې امنیت صحیح نه وه، تر څو چې د اما ټول خبرې تنظیم شو، یو مدت د ځکه چې نظام تغییر وکړ، یو کال خیر مونږ قبول لرو چې مشکلاتونه ستونزې په جامعه کې وه، او دوام کال خو باید مکتبونه باید شروع کېده. فکر وکړئ دوانی دوه کالم تیر شو دوه نیم کالم تیر شو زه مطمئنه اوس هم موږ داسې امیدواري نه لرو چې دا نوی کالم دا شروع شي ځکه چې د دوی طرف نه کوم هغه امیدواري نشته حداقل دوی نه یادوي په خپلو مرکو کې مثلا د وزیر صاحب د معرف یا نور کسان مشرانو داسې نه وایي چې او دغه نوی کال موږ مکتبونه شروع کوو دا لویه ستونزه ده یو جامعه چې تحصیل پکې نه وي هغه مملکت مکمل کمزور دی اوس موږ افغانان مکمله د هر لازم موږ کمزوری یو هم د تحصیل لازم کمزوری هم د اقتصاد لازم کمزوری یو تمام ورځې موږ کسان څومره مهاجر کېږي تاسو فکر وکړئ چې هر کس نه پوښتنه کوي چې اوس فلحال افغانستان کې هم راغلی وایي زه هم څه کومه ما اولاد بې سواده پاتې شو اوس بل دنیا مملکتونه چې خلک لاړ شي اولاد په کوم هغې ته رسېدلی ده ټکنالوژي څومره پیشرفته شوی ده او دین کسان نمیگا افغانستان تو روز تکنالوژی بانده بلد نده
بله
دو کچه در خیل نپاتی شو
شه ډیره زیاته مننه اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو اورئ د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس تی روانه د زموږ ملمنی اغلی ممتاز یوسف زی اغلی فروزان داودزی او اغلی تورپیکی مومند را سره دی پر دې موضوع خبرې کوو چې د شونځیو دروازې تړل سوی دی او د پوهنتونونو د بندېدو یو کال پر اسوخو طالبانو تر اوسه په دې اړه باندې افغانانو غشتنی نه دی منلی او لاملونه یې څه کېدای شي پر دې موضوع باندې خبرې کوو اوس هم ګورم چې جلالوف صاحب وای چې یو اوریدونکو را سره دی هغه به راوخلو بیا به بیرته ملمنو ته ورسو مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده
سلام به شما خانم بشیر خدمت تمام مهمانای گرامی شما همچنان یک سلام خاص تقدیم همکارا و همه شنونده عزیز که ما رحمین الله از طریق رادیو آزادی میشنوند
بله ډیر مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی که تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ ووایست او که نو خپل تبصره یا پوښتنه وکړئ مهرباني
بسیار تشکر عبدالله هستم از کابل به تماس شدیم
عبدالله صاحب ډیر مننه چې تاسو وخت وایسته یو موږ ته مو زنګ ووهه په د موضوع په اړه باندې مهرباني
بسیار تشکر موضوعی بود که خب چرا طالبان مردم را قانع نساختن تا والله به خاطر مکاتب یا به خاطر پانتون ها ببینید زمانی که ما اگر بالای موضوع بحث میکنیم سوال میگرده که اینها بحث را ربط میتن به موضوع شرعی که دقیقاً هم افغان ها با ما موافق هستن ما مطمئن هستم که موافقت میکنن موضوع شرعی اگر ما این موضوع شرعی بدانیم و این ربط بدیم به موضوع شرعی دقیقاً ما تهمت بسته کردیم بالای شریعت ما تهمت بسته کردیم اعوذ بالله بالای قرآن و حدیث در حالی که در قرآن در حدیث در اجماع امت ثابت است الله متعال در قرآن کریم میفرماید میگه بسم الله الرحمن الرحیم هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون آیا برابر است کسانی که میدانند و کسانی که نمیدانند در حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله بیان میکنند که طلب العلم فریضه علی مسلم و مسلمتین دی قسمت ما از این نتیجه گیری میکنیم که قطعا علم و دانش بر هر زن و مرد مسلمان فرض است پس مسئله ای را که شریعت به ما اجازه داده مسئله ای را که دین به ما اجازه داده این را ما به شریعت وابسته کردن دقیقا ظلم کردیم ما پس گفته میتونیم که این مشکل شرعی نیست مشکل فرهنگی جاهلانه است که در اثر بیسوادی و جاهلانه البته گفته میتونیم که بسته میشه و در صورت جاهلیت این تصمیم گرفته میشه و من فکر میکنم که هیچ ربط به شریعت نداره و اینا زمانی که به شریعت ربط میتن مشکل دیگه جای است
ډیر زیات مننه شاغلی عبدالله چې تاسو زموږ سره خپل نظر شریک کړی تاسو د نظر په اړه باندې بزد ملمنو څخه هم پوښتنه وکړم او اوس هم د ځینو نور اوریدونکو چې موږ ته خپل پیغامونه را لېږل د هغوی ژغونه به واورو پر دې موضوع باندې او بیا به بیرته ملمنو سره خبرو ته دوام ورکړو لومړی به د اول اوریدونکو غږ واورو
د شوز زده کړه د ټولنې لپاره ډیر رحمت لري په ټولنه کې عموما یوازې د نر په زحمت او په مانوي قدرت باندې پرمختګ نه سرتلای بلکې کدلسی چې د شوزو په ورتیا او د مانوي قدرت په کارولو سره د خلاقیتونو او د نوښتونو په استعمال سره د ټولنې پرمختګ تکمیل شي عموما د شوزو زده کړه چې د یو اړخ څخه کومو وګورو د شوزو زده کړه د شوزو لپاره ډیره مهمه ده ځکه چې د ټولنې عموما نیمایي برخه شزې دي او شزې څو ډول مشکلات لري ځینې عام دي ځینې خاص دي خاص مشکلې هغه دي چې یوازې شزه د شزې مشکلونه حلولی شي او خاصې کېدلی شي نری هم ورحل مثلا په صحیح برخه کې د شوزه د ولادت مسله ده، د شوزه د زینو مرزوی مسائل دي چې دا د شوزه لپاره خاص مشکلات دي بل شوزه نس حلولای، یا هم په کوکی برخه کې د فاميلي مسایلو په اړه باندې شوزه کېدل سي چې کوم مشکل یوازې شوزه ته وویل سي، نو هغه نس کولای چې نارینه هغه مشکل تر رسیدګي وکړي. بل مسله دا ده چې د شوزه وند په پرمختګ او په تعلیم او بل اخره د ټولنې په ټولنه کې د کار کولو په اړه باندې هم ډیره مهمه ده، ځکه چې هر فامیل په اوسنی وخت کې یوازې د نارینه وو په معاشات او د نارینه وو په کار کولو سره نسی کولای چې خپل کورنۍ وچلی، بلکې ښځې د خپلې وړتیا له مخې څخه کېدلی سي چې شاید ولري او بل اخره د کورنۍ په چلولو کې مؤثر تمام سي. نو په کل کې ویلای سو چې هغه تمدنونه چې یوازې د نارینه وو د خوا څخه رامنځته سوي دي هغه نیمګړی دي. که چیرې په افغانستان کې یوازې نارینه په پرمختګ په کارونو کې کار وکړي دا نیمګړی دي، بیا هم ځکه چې ډېر داسې مسایل شته چې هغه د ښځو د نقطې نظر څخه باید تیر سي او بالاخره ښځه په هغه کې د تغییر راوستلو وړتیا ولري. نو د افغاني ټولنې دپاره د ښځو زده کړه ډېره مهمه ده، د هرې ټولنې دپاره مهمه ده، دا چې په افغانستان کې ښځې د تعلیم څخه د تحصیل څخه بې برخې شوي دي د پاینده کې ډېر لوی لوی مشکلات راپیدا کوي او بالاخره د ټولنې د پرمختګ توازن له منځه وړي. نو که هر څومره د ښځو د تعلیم او د تحصیل دروازه ژر خلاصه سي په هماغه اندازه باندې د افغاني ټولنې د ثبات او پرمختګ لپاره مؤثر تمامېږي.
اوریدونکو تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو اورید، ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. زملالی بشیر مو د دې خبرونه تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. تاسو اوس هم د یو اوریدونکو ژغ واورید چې د نجونو د زده کړو په اړه باندې خپل نظر څرګنداوه. اوس هم ورځو یو اوریدونکو پر لاین دی، د ټلیفون هغوی به راوخلو بیا بل ملمنو سره خبرې وکړو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
سلام علیکم، زه محمد جمع افغان د هلمند ولایت د مرجع ولسوالۍ سره پاړي کوم.
افغان صاحب مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهلی دی د موضوع په اړه باندې، که تاسو غواړی چې خپل نظر وایست او که کومه پوښتنه زموږ د میلمنو څخه لرئ هم مهرباني وکړئ.
اول خود اساس میلمنو او د ازادي راډیو ټول اړین کارکوونکو ته نیک ایلی سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام او ډیره زیاته مننه، مهرباني که تاسو خپل تبصره وایست.
امر خدای واه چې انجینر مکتبونو په انتن نه لاس ځکه چې موږ اړتیا او ضرورت ورته لرو او موږ هم نکاح کې خو به خستانو.
ش ستاسو په ځای کې د اول څخه ستاسو هدف دغه دی چې د مخکینی جمهوری نظام د وخت څخه لا تر اوسه پورې ښوونځي نسته د نجونو دپاره؟
و په هغه وخت کې نو شکر نظام وسم صدا مدرسې را ځای ځای از موږ هلمند ولایت چې دا جګړه ځپلې هم دی دا نور د القان مکتبونه چې دی هغه لا په ولسوالۍ ودای ځای کې په اکثر ځای کې هغه لا نسته.
افغان صاحب دغه ښوونځي چې تر اوسه پورې نه و د دغه علت څه ویل کېدی چې پر ښوونځیو باندې حملې کېدلې نجونې د امنیت په خاطر باندې نه سوای تلای مکتب ته که خلکو خپل ږغ نه دی پورته کړی؟
خلکو خپل ږغ پورته کوي خو داسې څوک نشته چې ږغ یې واوري، او بیا هلمند ولایت چې دی او ځپلې ولایت دی جګړې ځای هم و اوس انشاءالله پر کراره سوی دی نو جبا د یې ګورو.
ش تاسو په دې نظر یاست چې د یوازې د امنیت ترڅنګ یوازې امنیت کافي نه دی، د دې ترڅنګ خلکو ته باید د سوکالي او ښه ژوند په خاطر باندې او د افغانستان د ښه راتلونکي په خاطر باندې ښوونځي هم پرانستل سي چې نجونې او هلکان وتوانېږي چې درس ووایي او په راتلونکي کې ښه ښه کارونه وکړي؟ همدغه ستاسو غوښتنه ده کنه؟
و بلې، یو ستاسو د تخنیکي همکار هم غوښتنه لرم.
مهرباني وکړئ تخنیکي همکار هم ستاسو ژغ اوري.
دغه د سار څخه تر د مازیګر پورې ازادي راډیو ښه صفا اورو، خو د غرمه د 12 بجو د ټال او ټال خبرونه چې دغه خبرونه راشي بیا ډېره کمزوره شي په ژهارې بیا ژغ ورک شي.
ش دا خو د تخنیکی همکار ستونزه به نه وي، د څپو ستونزه به وي، موږ به دغه د ځان سره واخلو، دا ستاسې اندېښنه او د حل کولو هڅې به یې وکړو. افغان صاحب ډېره مننه، او تاسې او نورو اورېدونکو ته ویل غواړم چې د سبا د ټال او تال خپرونه به په ژوندۍ بڼه باندې تاسو ته د یلدا د شپې په اړه باندې وړاندې سي، او تاسو کولای سئ هغه ته بیا تلیفون وروکئ او لیمه سپېڅلې به دا خپرونه پر مخ وړي. د دې تر څنګ به زموږ همکار قادر جلالوف ستاسې ژغونه اخلي. مننه، ډېره مننه ستاسې څخه چې زنګ راوهلی و. اوس هم ورځو یو بل اورېدونکي ته، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده.
السلام علیکم مرغز جان، خوب استین؟ شما خوب است؟
تشکر بسیار زیاد که شما بر ما زنگ زدین. تاسی خپل نوم که غواړی چی وی وایست مهربانی وکی، او که نوم ویل نه غواړی خپل نظر وو وایست.
زنده باشین، تشکر. ما زهرا هستم. اگر اجازه شما باشه، ما میخواستم که در این صحبت کنم.
مهربانی وکړئ زهرا جانې، دغه د اصلا د شوزو د نظر څرګندولو د پاره یو پلیټ فارم دی، تاسو کولای شئ چې په دری ژبه باندې خبرې وکړئ.
زنده باشین، تشکر. امال الله جان، بسیار تشکر از شما، تشکر از زمان برنامه های رادیو زدیم. همیشه شنونده هستم. من میخواستم که درباره پانتون ها صحبت کنم که متاسفانه یک سال میشه که پانتون ها برای دختر بسته است، و بیشتر از چندین سال، دو سال میشه که مکاتب بسته است. و بسیار نگرانی از تمام مردم افغانستان و ما درآینده ها شاید از این خواهد بودیم که افغانستان با کمبود دکتر مواجه میشه. پس مکه روز قبل در گزارش سازمان ملل هم شنیدیم که اینا گفتن که افغانستان با کمبود دکتر و نبود دکتر مواجه هستن. ما از طالبا میخواییم که زودتا مکاتب پنجونا را باز کنند، چون اینا خود سانه هم میگن نمیخواییم که حتی اجازه نمیتن خانم را پیش دکتر مردکی بپست تو، یعنی مکاتب وقت که بسته میکنن یا که پنجونا بسته میکنن، باید بایندی افغانستان، بایندی دختران افغانستان فکر کنند. یک زن تصدیق کرده میتونه تمام خانوادش با سواد بسازه، و اما امیدوار هستم که روز برسه پنتون ها مکاتب برای دخترها باشه. و همچنان سوالم از مهمان های شما این بود که به نظر شما چرا وقتی که پنتون ها بسته، چرا یعنی همی دخترها نمیرن، خانم ها نمیرن، چرا خانواده هایشان، مردای خانواده چرا یعنی استادگی باره به پشت دین استاد نمیشه، چرا مبارزه نمیکنه، چرا صدای خدا بلند نمیکنه؟ این طالب ها باید به اینا گفته شده.
ډېره زیاته مننه زهرا جان، ستاسو پوښتنه مو هم واخیسته او تبصره مو هم. ډېره مننه چې تاسې موږ ته زنګ راووهه، او په راتلونکو خپرونو کې به هم ستاسو و نظر ته سترګې په لاره یو. اوس هم ګورو چې که نور اورېدونکي وي، که اورېدونکي نه وي، زه به فکر کوم چې جلالوف صاحب وایي چې نور اورېدونکي نه لرو. آغلې داودزی، ستاسو څخه به پوښتنه وکړم. تاسو د افغان صاحب یو اندېښنه واورېدل، دوی ویل چې اصلا د هلمند په مرجه ولسوالۍ کې د نجونو دپاره ښوونځي نه و د اولې ورځې څخه، او دا یو د دوی یو ډېر د خفګان ځای یاد کړ. او زهرا جانې چې موږ ته زنګ وهلی و، دې دغه پوښتنه وکړه چې نارینه ولې غږ نه پورته کوي چې خپل د نجونو د لوڼو او خویندو حق واخلي، او د هغوی پر مخ باندې د زده کړو لارې پرانستر سي.
بلې، زما غږ لري؟
بلې، و اغلې داودزی، ستاسې غږ موږ ته راځي. خدای دې وکړي چې تاسې زما پوښتنه اخیستې وي. د زهرا چې موږ ته یې زنګ وهلی و، زهرا جانې هغې پوښتنه وکړه چې نارینه ولې خپل د ښځو تر څنګ نه درېږي، او د هغوی حق نه غواړي د طالبانو له حکومت څخه.
البته د خور د پښتنې په حق لا باید وایم چې د تعلیم په ایسه کې څرنګه چې مونږه همیشه وایو چې که ښځه د تعلیم نه بې برخې پاتې کېږي، نو ټولنه متضرریږي. دا یو حقیقت دی. ولې چې که تاسو په یو ښځه باندې تعلیم کوئ، په دې معنا چې تاسو په یو ټولنه باندې تعلیم کوئ. خو که چېرې تاسو په فرد تعلیم وبخئ، په نارینه تعلیم کوئ، په دې معنا چې په یو فرد تعلیم کوئ، نو دې سکه ضرور دا دی چې خوندې او وروڼه یا ښځینه او نارینه د خپل ملک د استقلالیت دپاره، د آبادۍ دپاره مشترکاً غږ پورته کړي. اما بیا هم څرنګه چې متاسعینو اکثریت ساحو کې زموږ وروڼه شته دی چې هغوی هم خپل غږ پورته کوي، لیکن نظر په بعض محدودې محدودیتو مشکلاتو بانده نظر بده چه افغانان یا ملک ده افغانستان چه تلویخ کلان اضافه جنگ زپلیدی نور افغانان حقیقتا ده جنگ و ده تظاهرات و ده مثال ندیر زیاد خسته دی پا ماغ اساس بانده دوی کوشش که خصوصا ها خلق چه داخل ده افغانستان که دی چه ده مسالمت آمیز شکل او ده مذاکرات و ده طریقه ده مشکل باید حل شی چیز منگه توقع هم ده اسلامی امارت نام داده چه ده افغانستان داخلی موضوع ده او سرنگه چه دوی خپلم پکاراتو پا خپل خبرو که ویلی چه ده افغانستان یو داخلی موضوع ده او دوی کوشش که چه خپل داخلی مشکلات خپل حل که نو شاید ضرورت ده دیتا نی چه ملت ده توتیخوال نه کار واخلی او یا توتیخوالی خواه لارشی څوک دغه مشکل ته د حل لاره پیدا کړي ځکه افغانستان فعلي حکومت خپل بعض مثبت نقطې لري البته د امنیتي لحاظه وضعیت بهتر شوی دی هغه شرایطو کې چې افغانانو هېڅ امکانات نه درلودل امنیتي وضعیت خراب و اما بیا هم افغانانو خپلې هڅې کولې مکتب ته تلل تعلیم او تحصیل یې کول نو څرنګه چې اسلامي امارات وایي چې موږ یو مستقل حکومت یاستو یو اسلامي حکومت یاستو د یو مستقل حکومت د اقتدار لپاره اولین موضوع یا اولین شرط تعلیم تحصیل دی که یو مملکت کې تعلیم نه وي تحصیل نه وي د هغې وګړي په خپلو حقوقو او د نورو په حقوقو باندې پوه نه شي نو هلته هېڅکله عدالت نشته نو په یو ځای کې چې عدالت نه و نو هلته امنیت نشته په هغه ساحه کې چې امنیت نه و هلته ژوند نشته نو بېرته که چېرې موږ د ژوند ټول خوشبختیانه غواړو بېرته راګرځو تعلیم او تحصیل لپاره تعلیم او تحصیل هغه اولینی شرط دی د یوې ټولنې لپاره چې هېڅ بل څه یې بدیل نه شي کېدی موږ او تاسو په آخرینو تحقیقاتو کې په جریان کې یاستو چې خپله د اسلامي امارت صحت عامې وزیر صاحب وویل چې موږ د ډاکترانو د کمښت سره مخامخ یاستو او د ډاکترانو کمښت هغه موضوع ده چې موږ نشو کولی د خارج نه افغانستان ته ډاکتران وارد کړو په همدغه شکل باندې سبا موږ د معلم د کمښت سره مخامخ کیږو امنیت افغانستان یو سنتي ټولنه ده هېڅکله یوه کورنۍ چې هغه کورنۍ کې ښځینه وي امنیتي هر څومره مشکلات ستونزې نارینه ته اجازه نه ورکوي چې هلته د ښځو د تلاشۍ یا د ښځو سره د مقابل کېدو اجازه ورکړي او یا هغوی د موضوع مخته بوتلی شي بنان موږ امنیتي برخه کې د ښځو دپاره ضرورت لرو خو که چېرې دغه ښځې تعلیم ونه لري تحصیل ونه لري نو موږ څنګه کولی شو چې یوه خور چې په خپلو حقوقو پوه نه شي هغې تعلیم نه وي کړی هغې تحصیل نه وي کړی هغه موږ یو امنیتي یا صحي یا تعلیمي ارګان ته معرفي کړو نو په هغه اساس باندې د تعلیم موضوع داسې یو موضوع ده چې هېڅ بدیل هېڅ دلیل نه د اسلامي لحاظه موږ ورته لرو او نه د اجتماعي لحاظ
ډیره مننه اغلی داودزی زبیرته تاسو ته راځم اغلی مومن تاسو ته تر تک مخکې زه غواړم چې د هغو دوو اوریدونکو ژغونه اول واورو چې موږ ته یې پیغامونه را لېږلي دي او د همدې موضوع په اړه باندې دوی خپل نظر څرګند کړی دی اول به د دوی پیغامونه واورو او بیا به تاسو ته بیرته راسو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریو د نور بستې خپرونه روانه ده
لکه څنګه چې موږ تاسو ټولو پوهیږو چې په تیرو شلو کلونو کې په ښوونځي او په پوهنتونو کې په زیات اندازه نجونې په لیک لوست بوختې وې خو کله چې طالبان دوهم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل پر افغانو ښځې بېلابېل محدودیتونه ولګول هغوی لومړی د زده کړو په برخه کې د شپږم ټولګي څخه لوړ د نجونو پر مخ دروازې وتړلې او وروسته یې په بل حکم کې د ښځینه محصلینو پر مخ د ټولو دولتي او خصوصي پوهنتونو دروازې تړلو امر وکړ او پسې نور ایجوکیشنل سنټرز هم بند کړل موږ په زیاتې خواري کالولو سره د طب پوهنځي ته بریالي سولو خو موږ خپلو وروستیو هیلو رسیدو ته د طالبان حکومت پرې نه شودو وروسته له هغه چې مکتبونه بند سول او پوهنتونونه خلاص وه موږ هره ورځ تګ د دې ویرې سره وو چې نن به وي که سبا خو زموږ پوهنتونونه به هم حاکم نظام حتما رابند وي او زموږ ټولو په زړه کې دا ناامیدي لوېدلې وه چې دا د علم حاصلولو دروازې به زموږ پر مخ حتمي بندېږي خو د دې ویرې سره سره زموږ د زړه په عمیق کې دا ډیوه بله وه چې پوهنتونونه بند نه کړي او مکتبونه هم شاید برته خلاص وي خو متاسفانه دا ډیوه هم رسوه او زموږ ټول ارمانونه او هیلې د خاورو سره خاورې شوې موږ د نړیوالې ټولنې زیات ګیله من او خپایو، ځکه چې هغوی یوازې موږ د زورولو ننداره کوي او هغوی موږ د لیک لوست څخه په زور لیرې کول یوازې په سخت ټکو غندي. موږ هغه وروستۍ هیله هم دوی ته وه چې د حقونو کلکه دفاع به مو وکړي، خو متاسفانه د دوی اوسني ټول کارونه د شعار بڼه لري، خو عملي یو قدم هم زموږ د حقوقو د دفاع په برخه کې وانخیسته. زده کړه او تحصیل زموږ انساني، قانوني او شرعي حق دی، او موږ هیڅ چاته دا اجازه نه ورکوو چې دا حق زموږ څخه واخلي، ځکه چې خلک او خصوصا بیا ښځینه ډیر پوه دي او دوی خپل د تعلیم حق هیڅ چاته په هیڅ قیمت هم نه ورکوي. مننه.
لکه څرنګه چې پوهنتونونه او مکتبونه پر موږ نجونې بند سو، وظیفه د هر شی بند سو، اول خو موږ خپله دولس کاله په ډېر زحمات خپل درسونه وویله، کوشش مو وکړل چې یو ښه آینده ولرو، مکتب مو خلاص کړله، نو بالاخره کانکور مو ورکړل کندهار پوهنتون ته هلته په اداره ما پوهنځي کې کامیاب شولم. خو هغه و چې اسلامي امارات راغله، نو ما دا پریکړه وکړل چې زه به طب پوهنځي شروع کړم. کنی ما تعداد تصمیم درلود او ډیر خوشحاله وم چې په کندهار پوهنتون کې درس وایم. هغه هم پیل دا چې زموږ اقتصادي حالت هم سم نه و، ځکه خوشحاله وم چې فیس نه ورکوم. خو دا ته په کتو سره چې اسلامي امارات کې داسې دا بند کې طب مې انتخاب کړله، او په دا اقتصادي حالت مې سم نه و، په ډېر زحمات مې فیس ورکړل، ډېر کوشش مې وکړل چې خپل درسونه وایم او خپل د آینده لپاره مې دا پوهنځي انتخاب کړل، او چې یو روښانه آینده ولرم، خپل د فامیل لپاره یو څه وکړم. نو متاسفانه چې هغه هم پر موږ بند کړل، کسه هم دوی ویلي وو چې باید ایجاب مراعت سي، موږ هر څه کوله، ایجاب مو مراعت کوله، سمپونه مو جلا او د هلکانو څخه، نو بیا هم دوی پر موږ دا هر څه بند کړل.
اوریدونکو، تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري، د ازادي رادیو نور بستی خبرونه روانه ده. تاسو د انجونو د زده کړو په اړه باندې د یو شمیر اوریدونکو ژغونه واوریدل، دوی خپل تفسیر له موږ سره شریک کړي وي چې هغه موږ تاسو ته نشر کړي. د اغلی مومند زستاس څخه دا پښتنه کوم، اغلی یوسف زیمخ کې وویل چې دا په دې نظر ده چې مدرسې هم لږ تر لږه تر تړلو شونځیو شې دي، تاسو په څه نظر یاست؟ آیا فکر نه کوئ چې د مدرسو سیستم معیاري نه دی او د نصاب په برخه کې ځینې اندېښنې خلکو څرګندې کړې دي؟ او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روسا تمبایوا د مدرسو او په ځانګړې توګه په افغانستان کې د زده کړو د کیفیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. دوی ویلي دي چې د زده کړو کیفیت اندېښنې وړ دی. آیا تاسو هم په همدې نظر یاست؟ زه فکر کوم چې د اغلی مومند رابطه له موږ سره قطع سوې ده. زما همکار ښاغلی جلالوف په دابیر ته راواخلي او د دې سره به د تلیفون له لارې رابطه قائمه کړي. او اوریدونکو، تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه اورئ، د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. زمل علي بشری ما او د دې خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې د شوزو پر پوهنتون د طالبانو د بندیز یو کال کېږي او تر شپږم ټولګي پورته د شونځیو د تړلو شاوخوا دوه کال او درې میاشتې کېږي. طالبان تر اوسه ولې نه دي توانېدلي چې د افغانانو غوښتنه ومني او د شوزو پر مخ تلوړو زده کړو دروازې پرانیزي؟ اوس هم د اغلی مومن سره زموږ رابطه بیرته د تلیفون له لارې وصل سوې ده. اغلی مومن، ستاسو څخه زما پوښتنه دا وه چې اغلی یوسفزی، په دې نظر ده چې مدرسې هم لږ تر لږه تر ټولو ښوونځیو شي دي، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا فکر کوئ چې مدرسې د مکتبونو یا د ښوونځیو ځای نیولی شي؟
زمای خوزه باید د فایند د پیغامونو په کلوم چې دا ډېر واقعا خوشنۍ ځای دی، او زه ډېر دردمنه کوم. موږ همیشه دا اوریدلی دا ډېر د یاسو نامې د کومو چې دی دی او وړاندې کول، او د معلمي چې زموږ ځوان نسل خصوصا ځوان نجونې په یو کلک او د قوي او غواړي چې پر مخ ولاړ شي، خپل ښوونځي او خپل پادونه ولولي، او بیرته د هېواد د خدمت او هېواد ته د کار جوګه وګرځي. او متاسفانه چې دا خلک د مسافر
بلی آغلی مومن ستاسی جغ قطکی جی که تاسی خپل موقعیت تلر تغییر ورکی؟ بلی؟
بلی، اوز مو آغ لاری؟
ستاسی جغ اوز موش ترازی تاسی خبری وکی؟
بلی؟
اوز تاسی جغ فکر کوم چی دیر شسو، میره بانی وکی؟ بلی، او جغ مستا؟
او نو راځو د دې مدرسې او د مکتب ترمنځ په لومړیو کې په ابتدایي زونګ او سنتي هېواد کې ابتدایي مرایلو کې یعنې مخکې د ښوونځي نه مدرسې ته تګ دا یو رسم و په افغانستان کې ټول اولادونه مسجدو ته مدرسو ته لېږل او هغه علمی ایجاب کو دیکھ مشکل نشته موږ خپل ساتو کې بونې وزارت کې وو حتی دا وه چې ښوونځی او مدرسه سره نږدې کړو اما په څنګ کې په ابتدایي ټولګي کې طالبي ژبه سره ډېر نږدېوالی لري او دا کوم یعنی او منلی دودو منلی ګام دی اما متاسفانه په ثانوي زده کړو کې کله چې موږ مخ په وده کوو یعنی لوړو منځنیو زده کړو ته ثانوي زده کړو هغه ساینسي علوم یا هغه علوم چې دا اوس د نړۍ ژبه ده ټکنالوژي ده مضامین منځته راځي او دا کېږي
بلې زه فکر کوم چې اغلی مومن موږ هڅه کوو چې تاسو ته بیرته زنګ در ووهو ستاسې ږغ موږ ته سم نه راځي په بخښنې سره اغلی داودزی ستاسې نظر به واخلم په دې برخه کې چې د اغلی یوسفزی له نظر سره آیا تاسو موافق یاست چې کېدای سي مدرسې هم لږ تر لږه یو څه ګټه ورسوي د افغانستان د نوي نسل د زده کړو په برخه کې
البته دا مدارس په ایسا کې باید ویم څرنګه چې مومن صاحب موږ ته اشاره وکړه مدارس څرنګه چې د نوم نه پیدا ده یو عربي کلمه ده او په دې معنا چې هلته په عمومي صورت باندې دیني زده کړې کېږي یعنی یو سنتي جامعه کې د دې شتون حتمي دی او د دې هغه نصاب یا هغه څه چې هلته زده کول کېږي نو اکثریت افغانان دې ته لیوال دي چې په ابتدایي برخه کې خپل شاګردان یا خپل ماشومان مدارس ته لیږي څو دوی هلته قرآن کریم چې کتاب دی هغه زده کوي د هغې ترجمه تفسیر او دا مسایل اما نن ورځ موږ په یو شتمه پیړۍ کې یاستو موږ نشو کولی یوازې په دیني مسایلو یا د دیني زده کړو د لارې د ملک استقلالیت حفظ کړو ځکه نن ورځ د ټکنالوژۍ دنیا ده او په نړۍ کې نړۍ تر ډېره مخته نن ورځ د افغانستان نه روانه ده افغانستان یو ډېر شاته پاتې مملکت دی نو په دې اساس باندې د مدارسو شتون حتمي دی اما هیڅکله نشي کولی چې د مکتبو ځای ونیسي دا چې نن ورځ زموږ مدارس بهتر دي دا ښه خبره ده نن ورځ مدارس په افغانستان کې فعال دي او هیڅ نوع قیدات هم د مدارسو د تګ را تګ لپاره د ښځو نشته دی اما دا دی چې نن ورځ هغه علوم چې موږ باید زده کړو هغه په مدارسو کې نه تدریس کیږي موږ نشو کولی په مدارسو کې معلمه تربیه کړو موږ نشو کولی په مدارسو کې تخنیکي کسان لکه یو ډاکټره یا نور رشتو کې تربیه کړو په هغه اساس باندې افغانستان یو مملکت دی او په مختلفو څانګو کې دوی د خپل افغانستان تحصیل کړو اتباعو ته ضرورت لري نو په دې باندې زموږ غوښتنه دا ده موږ هیڅکله کوم مخالفت د مدارس سره نه لرو اما مدارس د مکاتبو ځای نشي نیولی خو کومه طرحه چې دوی وړاندې کړې ده البته دا پخوا هم د بانک جهاني یو پروژه وله په خپله معرف د افغانستان کې چې واټن د مدارس او د مکتب ترمنځ باید د منځه لاړ شي یا کم شي دا مشکل نه دی دا په دې معنا چې هماغه علوم چې مدارسو کې تدریس کیږي هماغه عین نصاب په خوا د نورو مضامینو کې په مکاتبو کې هم تدریس شي دا ښه موضوع ده او دا موضوع که چیرې تطبیق شي ښې پایلې به ولري اما په دې معنا نه چې په خوا کې نور مضامین ونه ویل شي او نور مزامین فرضاً شاته پچی اوازه د مدارس او هغه نصاب چې دی هغه تدریس کی.
بله ډیره مننه اغلی داود زی. اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اورید. ازادي رادیو نور بس خبرونی وخت هم نور پای ته رسیږي. زموږ د درو سر ملمنو اغلی ممتاز یوسف زی، اغلی فروزان داود زی او اغلی تورپیکی مومن څخه ډیره مننه کوم چې دوی په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ. تاسو پر دې موضوع باندې خبرې واوریدلې چې د شوزو پر پوهنتون د طالبان د بندیز یو کال کېږي او تر شپږم ټولګي پورته د شونځیو د تړلو شاوخوا دوه کال او درې میاشتې کېږي، خو تر اوسه پورې طالبانو د افغانانو هغه غوښتنې نه دي منلې چې د شوزو پر مخ تل وړ زده کړو دروازې پرانیزي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو له بلې موضوع سره. تر بیا مو پر خدای سپارم.